మనేది
ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبري مجلې ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. تبې خو ته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نوي مریض کال پیل د زلزلو او سیلابونو له کبله دی لسنه مړاو لسکونه نور ټپیان شوې دي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمین پنځمبر سنیو ته په لیکل شوی ویډیو پیغام کې دغه زیانونو په اړه ویل دي.
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 402 کال وري میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 20 ولایتونو کې له بده مرغه 14 کسان شهیدان، 21 کسان ټپیان، 1303 نوي کورونا په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 4200 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې.
رحیم ویل ادوی زیانمنو شوو ته نمړنې مرستې رسولي خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې څه شمیر کسانو ته څه ډول مرستې ورکړل شوې دي. له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د ورښت څپه راغلې چې ورسره هوا هم سړه شوې ده. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ماسخوتن په افغانستان کې د رښتره په کچه 6.5 درجې زلزله هم وشوه چې وروستۍ ورځو کې نور ټکانون هم احساس شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت کابل ته د سل ټنه طبي توکو او درمل لو دی ویبلې کې څوړې در رسیدو خبر ورکوي. د ماموریت پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې د غنوي مرستي چې په افغانستان کې ورته ډیره اړتیا ده د حواله لارې کابل ته رسیدلې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت هم درنګ ویلي دي چې د 2021 کال راهیسې د اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو اتمشتمه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دهلیز لارې افغانستان ته رسیدي. د ماموریت غرض اشمنه کړی ده چې له اړمنو افغانانو سره په خپل مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو پر پوسټه وسلوال بریټ کې او د سرک غاړي بم په چودنه کې د یو افسر په ګډون څلور پولیس وژل شوې دي او شپږتن نور ټپیان شوې دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل وړمش په وسلوالو د پولیسو پر یو پوسټه بریډ وکړه چې 15 سرتیری پکې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو برستيال سرپرست اقبال مومن له نور سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې موټر د سرک پاره غاړه خښ شوې ماین باندې ور برابر شو. د حمید خان په خبره په دې بریټ کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپی دی. د پولیسو پرپوستا د پرپوستي د بریټ مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د ماین د چودنې مسولیت منلی دی. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې په دې وروستیو کې وسلوال بریډونه زیات شوی دی چې ډېر وخت یې مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په غاړه اخلي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی اوزل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو اتلس کسیزې پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغه تاسیساتو کتنه ترسره کړې ده پرون چهارشنبه خبرې اعلان وویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغې اوزل بیا د دغه تاسیساتو اړوند د یو خوندي زون د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. روسي د دغه تاسیساتو لکتنې د مخه هیله خودلې و چې روسیا او اوکراین به پر دغه تاسیساتو د برید نکولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصول هوکړه وکړي. او د روسیې د فدرال امنیت مسؤلینو نن ویلي دي چې د کرانسیرنبورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ ژورنال او رسپانیو خبريال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د وال سټریټ ژورنال د خبريال ایوان ګریش کویچ له څو اونیو راپدی خو له یادخره د اوکراین د جګړې او د واګنر جګړې ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په ویلاویه کې دا کړی ده چې ایوان ګریش کویچ د امریکا په لارښوونه د غلطه د روسیې د یو پټ پوزي صنعتي شرکت په اړه معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته دا مطلب لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټې ادعا کوي چې په وروستیو کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غوښله او نیول ورستر بل زیات شوی دی. دغه کمیټې په ویلابیه کې نن د خبره کړې ده ویلي دی چې طالبان هڅه کوي د بشري حقوقو په مدافعینو او همدارنګه په مدني فعالانو فشار زیات کړي. بلخوا بیا د افغانستان په 22 ولایتونو کې روسي او طبي پی خو دیالسنه وژلې او دوه ویتنه نورې ټپین کړې دي. وړاندې په راپور کې د دغه جوبل شو همدارنګه هغه کسانو ته چې زیانونه رسیدلي ورسره مو خبرې کړې دي چې جزئیات پیدا څولرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدید نفسي ناروغۍ او باڅه باندې دریا شریه څلور شریه درې میلیونه پیخې سره شوي دي.
سیستم تنفسی و نفس تنگی و تر پیدا کرده، نفس بند کرده، خدای او بخی مور شو.
وړاندې په راپور کې هم دغه کسانو سره خبرې شوې دي چې د تنفسي ناروغۍ او لکبلې د کورنۍ غړې لاس ور کړې دي. همدارنګه په بهرنیو مسایلو کې بیا د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د پولیسو پر پوسټه وسلوال بریچ شوې دي. د دې بریچ جزئیات به هم درته وړاندې په مجله کې ولرو. او د سپورت په ډګر کې بیا نن د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلو ترمنځ پایلو به پایل شوې ده. د چنور تازه جزئیات به تاسو وی د دې ترڅنګ مطالب هم درته ولرو. منځيام غواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غوښل او نیول ورستر بلې زیاتېږي. حسیب تلاش را سره عمل شوی دی. تلاش صاحب ستړي مشي په خیر راغلي. که تاسو د دغه کمیټې د بیان په اړه چې خبر شوی کې جزئیات راکړي.
سلامونه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځنګړي ډول د ملګر ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د بشري حقوقو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. د کمیټې په ویلامې کې چې تیر ورځ نوښت خبره شوې طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د باشور ټولنې په بدن خپل رستي گزارونه کوي. په ویلامې کې د بشري حقوقو او د زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متیولا ویسا نیولو او دغه شان د علي عزیزي نرگس سادات او الهی دلاورزی تری تمکیدو ته اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورستر بل زیات کیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پانتون مخکنی استاد و چې د کورنۍ د غړو په خبرې دروان عمل میاشتې په اتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو او تر دې دمه نظره کړی. خو د طالبانو ویاندویانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متیولا ویسا د قلم لارې ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې څلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې غلام مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی. خو تازه د متیولا ویسا ورور اتولا ویسا ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړي دي. د متیولا ویسا ورور اتولا ویسا غوښتنه کوي چې ما د دې ژر تر ژره خوشی شي. علي عزيزي بیا د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د هرات زندان مسول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو لوري ترې تم شوې ده. نرگس سادات د خزو د حقوقو فعال ده چې نګدي یو مشورندې په کابل کې ونیول شو او الهه د لورځي چې ادای کوله چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په خوانی وایي سید خوستي په زور نه کړی و چې له هغه تر طلاق اخیستو وروسته کورنۍ دا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو بند کده. خود طالبانو ویاندویانو د دغه داګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقوقو د بشر د اساسي حقوقو ناوړه چلند، تهدید، زورولو او نیولو په اړه چې د شرعي او بشري قانون خلاف دي ادا کړي. همدارنګه د سهرایي وژنو او لټولو ټولنیزو اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي ازبولو په اړه خپل دریز روښانه کړی او دا اصول یې د او ویلي دي چې دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرخه وګرځول شي. په لامه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقوقو د مدافعینو په ورولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ټولو کنوانسیونونو کاره سرغړونه کوي. د بشري حقوقو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي دي چې د اوسنی وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقوقو د فعالانو لپاره د اندېښنې وړ او د دې پدیدې دوام د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره د نه منلو وړ موضوع ده. خاص موکړه د بشري حقوقو د مدافعینو دغه اعلامې او اداګانو په اړه هم د طالبانو حکومت خبرګون ولرو، خو ویاند یې زبیولا مجاهد دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
ډېر زیات مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. حسیب تلاشو چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو د کمیټې ادعا په اړه چې ویلي وو، په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو شکنجه، ګواښل او نیول زیات شوی دی. موږ سره جزئیات شریک کړل. همدې موضوع ته تم کېږو. د ښځو د حقونو فعال ډیوه پتنګ هم را سره ده. اغلی پتنګ، ستړي مشي په خیر. اغلی که تاسو راته ووایي، تاسو هم راپور واورید، څه فکر کوئ په دې وروستیو کې ولې په افغانستان کې په مدني فعالانو د بشر د حقونو پر فعال نو فشار زیات شوی دی؟
فایده جان سلامونه تاسو ته ورسیږه. تاسو همکاران ته هم در رقم تاسو دی رادیو ټول او اوریدون کو ته اوریدون کو ته ګورې زوینه مې چې په اخرو کې موږ تاسو وینو چې ډیر شمیر کسان نیول کیږي و هم در رقم بیت به را خوشی کیږي، خو غګونو باندې به تاثیرات موږ تاسو وینو چې یا چوپتیا د دوی غوره کوي او یا چې دوی غفالیتونه ورستر بلې کمیږي. د دوی په خپل طالبانو په منځ کې هم موږ تاسو ولیدل چې دوی غډیر مشهور جنرال مبین هم نیولای و، او موږ تاسو به پس لغینه ولیدل چې دوی په خبرو کې هم ځنې تغییرات پکې راغلل. هغه کوم نیوکې به چې کول هغه نیوکې تغییرات راغلل. خو زه فکر کوم په کولم کې چیر تفیلی واکمنۍ د ریښتیا غواړي چې د دوی په سیستم کې یا د دوی په نظام که بهتره تغییرات راستر بلی زیاد شی، اگه حکمتون چه همیشه فعالین رو تا اجازه ور کرده چه اوگوی وشی کرده چه خپل فکر و نظر او خپل غاک پورته کری، هم در رقم نیوه که وکی پا حکمت بانده تر چو اوگوی وشی کرده چه اصرات را منسته کری. صفر کم چه ده با خویه دینه چه دوی خلق و نیسی او سکنجه ای که او بیا پس غیر را خوشی که او دو او کسان و بیا فعالیتون رو بانده تاثیر راوری.
اغلی پتنگ چه فکر که وی طالبان پده کرنو سره چه ثابت اول غواری نره تا و افغانانو تا دوی غواری چه دا نظام یوازی دا دوی پول که کی وستی چو گرسر نور پده نظام که ورگرد نشی؟
دوی اصلا غواری چه کنترول ده هیواد ونیسی و هم در رقم ده خلکو ده کرنو مخه ونیسی. دوی غواری یو دار منز دراری ده خلکو پا منز که چه اغا کسان چه واقعیت غواری چه با بشری توگه بانده خپل غد پورده کری یا خپل حقوق وغاری چه برسته بله به مگه تاسو ده شایدین شد چه کدیشی چه شمیر ده ده کسانو دیر کم شی تر چو کمت ده تا اغشی اغا فرصت ولری چه اغا خپل کارونه مخته بوزی او دوی په مقابل کې بیا هغه فعالین چې دی واقع چې نن ورځ د خپل سرونه هم تیر دی خود خلکو غږونه غواړي راپورته کړي، دوی په غږونه باندې چوپتیا راولي.
اغلی پتنګ څه فکر کوي دغه وضعیت چې طالبان اوس په خلکو باندې راوستی ده، هڅه کوي چې مدني فعالان یا هغوی چې د زده کړو په برخه کې مبارزه کوي دوی نیستي، او له دې نه وروسته چې کله دغه کسان خوشی کیږي هغه کمپاین یا فعالیت بیخي کمرنګ شي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې کچېری طالبان دغه کرونو ته ادامه ورکړي، بیا په افغانستان کې یا په افغان ولس کې داسې څوک پیدا شي چې سر راپورته کړي؟
ګوریا افغانستان 40 میلیونه ولس لري، دا کچېرته دوی غواړي د ټولو 40 میلیونو خلکو په خلو باندې چوټه راولي دا ډیره سخته وي. موږ تاسو وینو چې موږ په افغانستان کې ډیر تکړه میرمنې او نرینه لرو چې غواړي د افغانستان د خلکو د حقوقو په خاطر باندې خپل ځان په حقوق په خاطر باندې خپل غږ ته ادامه ورکوي او د حق خبره وکوي. خو فعلي واکمنۍ ته به دا ضرور ګڼل کیږي چې دوی باید حوصله نه کار واخلي، دوی باید د توان ولري چې خلکو د نیوکو زغم ولري و هم در رقم هغه نیوکو ته بیا توجه ورکړي او په غې کې بهتره تغییرات راولي. که چیرته یو مجرم دوی نیسي، باید هغو جرم هم باید معلوم وي به محکمې موږ تاسو لرو چې محکمو ته باید معرفي شي، نه چې خلک ونیول شي او د هغو جرم معلوم نه وي صرف اداګانی وي و هم در رقم هغوی بیا کورنۍ راووزي او کورنۍ هم اداګانی لري. نو زه فکر کوم چې دغه ډار چې فعلا د خلکو په منځ کې را ایجاد شوی دی چې خلک نشي کولای چې خپل غږونه پورته کړي، دغه ډار باید بینه یوړل شي او دوی باید توجه دې ته وکړي چې څه رقم خلکو ته دوه امکانات ورکړي چې خلک وشي کړي چې خپل غږ پورته کړي، خلک وشي کړي چې خپل هغه د فکر او مفکورې بیان وکړي. نو نن ورځ فکر کوم که دا رقم ادامه ورکړي چې نن ورځ لکه هغه ورور نیولی و متیولا ویسای نیولا یواز فکرم که نور فعالین زموږ تاسو پیدا شي چې هغوی د درس د پاره کمپینونه وکړي، کېدای شي چې هغوی هم د نه ډاډ وکړي یا یېره کېدای شي ولري. نو دغه یېرې راوستل زه فکر کوم چې دا درست کار نه دی که چېرته فعلي واکمنۍ د رښتیا غواړي چې د خلکو خدمتګاره اوسي، او که چېرته غواړي چې بیا دیکتاتورشپ وکړي بیا هغه بېله خبره ده. خو دوی چې راغلي دي دوی چې موږ غواړو د خلکو خادمان پاتې شو، د خلکو خادم خو دا رقم نه کېږي چې خلک ونیول شي بیګنا هغه بندیان شي و د انده رقم نه محکمې ته معرفي شي بیا سبا ورځ هغه راخوشي شي او ګناه نمی معلومه، خو هغه نفر بیا چوبتیا خواهند شي او موږ به دغه فعالیت هم بونه بینو.
ډیره مننه کور ودان د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو د کمیټې د هغې بیان په اړه چې ویلي په افغانستان کې د مدني فعالانو همدارنګه د بشري حقونو مدافعین لږ وخت او شکنجې سره مخامخ دي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. به هم افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان په دوه ویشتو ولایتونو کې روسي او طبي پیښو دیارلسنه وژلې او دوه ویاتنه نورې ټپیان کړې دي. اسد لودین ته باور شو لیدین صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو راته د دغې پیښو او همدارنګه د په افغانستان کې د یخ هوا د څپې په اړه جزئیات راکړئ.
مننه. دغه د مرګ ژوبلې کومه شمېره چې یاده سوه دا وروستۍ شمېرې نه دي، دا البته لومړنۍ شمېرې یا لومړني ارقام دي. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن رسنیو ته ویلي چې د حمل یادې د میاشتې له لومړۍ نېټې را په دې خوا په ټول افغانستان کې په طبیعي پیښو کې چې په دغو پیښو کې سیلابونه او زلزله هم شامله ده دیار لستنه وجل سوی دی او دوا یا نور ټپیان دی. البته په سیلاونو او د غراز تیر د شنبې ورځې په زلزلہ کې چې د ریختر په کچا 8.15 ثبت شو 1900 شاوخوا کورونه هم نړیدلی دی. البته نړیدو کچې هم داسې ده چې نیم پکې نیمه تخریب دی او نیم شاوخوا داسې بشپړ تخریب شوی دی. د تخریب شوی کورونه په اړه باندې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د همغږی دفتر یا اوچا هم اندېښنه ښودلې او اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې سباندې شپږ سوه کورنۍ په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله متاثره شوې دي. ویل سوي چې په ټول افغانستان کې سیلابونو سباندې 2500 جریبه کرنیز ځمکه هم خراب کړې ده او بزګرانو ته ډېر زیان اړولی دی. په افغانستان کې د مهال د طبیعي پیښو ځپل شوې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. په یوخته د رسېدو په برخه کې که څه هم د طالبانو د دولت وزارت وایي چې دوی زیانمن شو سره مرسته کړي، خو د مرستې اندازې نه روښانه کړي او د په داسې حال کې چې ملګری ملتونه او ګڼې نورې ادارې په افغانستان کې د اړتیا کچه لالمخ کې ډیره لوړه یادوي. یو شمېر ولایتونو نه ازادي راډیو ته هم پر لپسې شکایتونه را رسېدلي چې هلته مرستې نه کیږي او که مرستې کیږي هم په وخت مرسته نه رسېږي. د افغانستان د سړی سپی پاره تاسو ویل سړی سپاله هم په افغانستان کې شته. د نن او سبا هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې هوا نیمه بارانی ده، باران وریږي او د شنبه پر ورځ داسې ښکاري چې دغه سړی سپه ممکن ختم شي او بیرته ښه شي. سړی سپاله روانه ده او نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران وری او د پیښو ته د رسېدو په برخه کې چارواکو او دغه راز د هوا پیژندنې چارواکو خلکو ته لوړاندې د احتمالي زیانونو د مخنیوي خبرداري ورکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. اسد لودین و چې په افغانستان کې د یخي هوا د څپې او همدارنګه پروستي او طبيبي هوکي د وژل شو او ټپيان شو په اړه باندې مختصر جزئیات شریک کړ. د روغتي نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغي او څباندي 3.3 میلیونه پیخي ثبت شوې دي. نرګس مومن را سره مل شوې. نرګس جانې تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. کته سي د روغتي د نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه نور زیات راکړی چې په افغانستان کې د څو وخت راځي تنفسي ناروغي ډیر شوې دي.
سلامونه فریدا جان، تاسو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. څنګه تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور د دبليو ایچ او د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه دی. د هغه راپور پر اساس چې د پرون نشر کړی دی پیغه کې دوی ویلي دي چې شاوخوا 3.3 میلیونه کسان په افغانستان کې په تنفسي ناروغي باندې اخته شوي دي او د دې ترڅنګ دوی دا هم ویلي دي چې په دې کسانو کې تقریبا 15 کسان یې ماشومان دي او کوم ماشومان اکثرا هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي او علت یې دا ویلي دي چې اکثرا د ژمي سړه هوا په اساس دي ګرځېدل دي چې دوی په تنفسي ناروغي باندې اخته شي. نو په دې اړه موږ ځینې کورنۍ سره خبرې وکړې، ځینې هغه کورنۍ سره چې دوی د تنفسي ناروغي له امله یې داسې کسان درلودل چې دوی د کورنۍ غړي وژن شي پکې مړ شي وو. په دې اړه موږ یو کورنۍ سره خبرې وکړې د دې په وینا باندې چې د هغه کورنۍ په اړه خبرې کوي چې د دې خوریاي دی او د دغه په اړه داسې وایي چې دا د خپل د کورنۍ یوازینی زوی وو، شپږ لورګانې درلودې، یو زوی وو او خو له بده مرغه د تنفسي ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه ترڅنګ مونږ د عامه روغتیا وزارت، د طالبانو د حکومت عامه روغتیا وزارت بیان سره مهم خبرې وکړې. د شرافت سامان دغه د بیان د خبرو پر اساس باندې چې هغه هم تایید کړ د ټول خبرې هم دغه اضافه کړ چې لابد مرغه چې صح کال په ژمي کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان، نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم په دغه مرزي په د تنفسي ناروغي باندې اخته شوي دي. خو دغه ترڅنګ دا هم اضافه کړې ده چې د دې ترڅنګ د مړینې کچا چې تاسو ویل د مړینې کچا تقریبا 0.1% راټیټه شوې ده. نو فریده جان، دا ټول پښتنې د مونږ په داسې حالت کې دي چې تیر کال هم موږ اکثر نه هغه کسانو سره خبرې کړې په افغانستان کې او دوی هم دا ویلي چې په ژمي کې د ژمي سړه هوا او د غیر څنګ تنفسي نارو د اقتصادي وضعیت باعث دي ګرځېدل چې دوی اته خپل درملنه نشي کولای.
ډېر زیات مننه کورودان نرګس مومند وا چې د روغتیا د نړیوال سازمان د حق اندښنې په اړه چویلی په ژمي کې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه د تنفسي ناروغي او پیخي ثبت شوې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21.25 مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. په انلاین ډول د انګلیسي ژبې تدریس د خزینه او سادانو لپاره تهدید جوړ کړی دی. د افغان جنو یو ډله په کابل کې په انلاین ډول د انګلیسي ژبې زده کوي. د رومي اکاډمۍ په نوم یو بنسټ د غنجولو ته د زمينه برابر کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
دوشت کلنه سوفیا د انګلیسي ژبې انلاین ورځنی کورس ته تیارې نیسي. د جنو پر زده کړې د طالبانو محدودیتونو لامل رنزیکی خو هټمانه ده.
We must be hopeful because موږ ټول باید هیله مند واوسو ځکه وروسته له هر شپې او له هر لمر ناستي لمر بیا ځلیږي، بیا ورځ کیږي. ته هم دې لامل باید هیله مند واوسو او خپل هوټ له لاسه ورنه کړو او بیا وړي واوسو.
د نجونو لپاره د آنلاین زده کړې زمينه د رومي په نوم یوې اکاډمۍ جوړه کړې ده. د دې اکاډمۍ ښوونکي وایي کار یې ورته ګواښ پېښولی شي.
It's so obvious that if you want to do
دا واسي د چیکل ته غواړي یو ارزښمن کار وکړي باید ګواښ ومني. موږ ټول ګواښونه منلي. هو، دا زموږ لپاره ګواښ پېښولې شي.
We risked everything. Yes, it is risky for us.
Very effective
د نجونو پر زده کړې د طالبانو محدودیتونو له امله ګڼ شمېر نجونو آنلاین درسونو ته مخه کړې. د رومي اکاډمۍ شاوخوا 1500 نجونو ته د زده کړې زمينه جوړه کړې، خو دغه فرصت له لاسه ورکول هم ویریږي.
زما لوی اندېښنه د برېښنا او انټرنیټ پرې کېدل دي. که یوه ورځ انټرنیټ په افغانستان کې په بشپړه توګه پرې شي، دا به موږ ته سختې ستونزې پیدا کړي. دا زما تر ټولو لوی اندېښنه ده.
د نوي تعلیمي کال پیل سره تمه کېده چې د نجونو پر زده کړې به محدودیتونه لري شي، خو دغه کار ونه شو. سوفیا هیله لري چې د طالبانو بندیزونه به یو ورځ پای ومومي، نو ځکه د زده کړې لپاره هیله له لاسه نه ورکوي.
اوس به هم بختیار ساحل دا ورشو. ساحل صاحب تاسو ستړي مشي بخیر اغلی د سپورت په نړۍ کې تازه ونوي خبرونه سدي.
سلامونه تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د افغانستان کم عمره ملي لوبډله دم غړې د بنگلاديش له کم عمره ملي لوبډله سره د درې اړخیزو سیالیو پایلو بلوبوي. افغان لوبډلې د ود شورونو په لوبولو سره یو سل درې څلوي منډې جوړې کړې دي. دغه سیالي نن د کابل پر وخت درې نیمې بجې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې ده چې افغان لوبډلې ته یوازې محمد هارون خان نیمه سلیزه ووهله، هغه 15 منډې وکړې. همدارنګه په دې سیالیو کې یا په دې لوبلړۍ کې په لومړي ځل لوبیدونکي لوبغاړي وفي الله ترخیل بیا 20 منډې وکړي او خالد تڼیوال 15 منډې جوړې کړې دي. د بنگلاديش ته کم عمره لوبډلې کینلاسي ورو تو پچون کې محفوظ رحمان شپږ افغان لوبغاړي سوځولې دي. بنگالي لوبډله په څو شیبو کې خپل توپ وهنه پیل کړي. دا په پای لوبه کې او په 50 اور کرکټ کې نسبتا کم هدف ګڼل کیږي او احتمالات دي چې شاید بنگالي لوبډله په دې پای لوبه کې برلاسي وي. د ویلو د چې په دې سیالیو کې د سریلانکا لوبډله هم برخه درلوده چې هغه د څو پرله پسې لوبو بایلول لامل له مخکې تک پاتې شول. اخو به د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان سیالان په ډاګه شول. د دوی په وینا چې د آسیا د ولسکلن ځوانانو د ملتونو جام سیالیو په چاچو د بشپړه شوې ده. افغانستان به په بی ګروپ کې له قطر، ایران او سویلي کوریا سره سیالي کوي. دغه په چاچو نن تر سره شوې ده او د ملتونو جام سیالي به د روان کال د جون میاشتې له 15 نیټې د جولای تر 2 نیټې په تایلند هیواد کې تر سره شي چې افغانستان به خپل ټولي ګروپی سیالي د تایلند په بنکاک ښار کې تر سره کړي. یاد فدراسیون زیاتوی دغه سیالیو څلور غوره لوبډلې به د آسیا په قربتوب د ولسکلن ځوانانو په نړیوال جام کې هم ګډون وکړي. د والد چې په لومړي ځل د 14 ځوانانو پر ځای د ولسکلن ځوانانو ترمنز د فوټبال د سیالیو پیلېږي. او د هندستان غوره آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې به سبا ته دغه سیالیو پیل شي او په دې لړ کې به لومړنۍ سیالي د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ د احمد آباد په ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټډیم کې تر سره شي. ګجرات د دې سیالیو د تیر کال اتلولي هم ګټلې ده او د افغانستان مخکخ لوبغاړي راشد خان هم په دې لوبډله کې لوب کوي. سکل د هند غوړه لیګي آی پی ایل په سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي ګډون لري چې د راشد خان په ګډون نور احمد به په ګجرات کې، رحمان الله ګربز به د کلکتا نایټ رایډرز په لوبډله کې، فضل حق فاروقي به د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې او نوین الحق به بیا د لکناو په لوبډله کې برخه واخلي. بلې فریده جان،
ډیر زیاته مننه. کور دی ودان بختیار ساحل و چې د سپورت په نړۍ کې ورستي بدلونونه هم را سره شریک کړل. دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خورخ پرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې هم ورزو ژوند پروژه کې چې په دې کې تاسو موږ تخپل ځانګړي پیغامونه را لګي هغه در تخبرو. خو به هم یادونه کوم چې تاسو مجله نه ویوړئ، دلته کولای شئ د ازاد رادیو ویب پاڼه چې پته azadradio.com ده او همدارنګه د ازاد رادیو فیسبوک ته چې پته azadradio.facebook.com ده ورشي او مجله الله سره ووري. تر بلې خبرونه خې چاري.
ژوند په روژه کې
زمانم بشیر احمد دی دلو ولی وسدن کې امدل په دادګه کارتونه خرڅومه هغه خو دروازه خو د نور کلوس و سر چر واخره مخ کې په دوبي و ساغه دی په جمی کې او هغه د خونه کده مګر نو نن داسې د اقتصاد خو د ژوند خو سوال ډیر کار خراب کار خراب خو اقتصاد می هغه دی زی په دی کار نه س ژوند نه س زندگی نه س په یو لاس په شمالولې ام مګر هغه دی ولا کده کور نه پکا اولاد لا پیدا کیږي گرانی دا برور دا پینزا غانو شیخ دی شلا غانو تا بلاری زما پجمن پا دا تاثیر که چی واسه نلرم مخی با دورو گونی پا دوال سو کل داری و ساقه دی پشفر در پو وزر کل داری دا دستون دا پرکستو پا خواب دا غدار دا پا پینزا سو و ساقه دی پا پینزا لسو غانی دا دا غسی کاری دی وسنه ده چې په جګړه کې ټوله پیډه کوي د ورځې لسته پر د سړک نه پیډه کیږي بس تا کور آیا لا ته ګوري